دان ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې به واورئ چې د نورو هیوادونو تر څنګ چین هم د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب نوې ژمنه وکړه. د امریکا د پوځي او لوړ رتبه جنرال دا ومنله چې له افغانستانه داعش د امریکا متحدو ایالتونو ته جدي خطر دی. له دې مخکې یو شمېر نورو امریکایي چارواکو په دې اړه اندېښنې ښودلې وې. مخیل دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. افغان ولسمشر د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د شانګهای د همکاري د سازمان په اتلسمه سرمشریزه کې ګډون کوي. د هلمند ولی وایي د طالبانو پر ضد نوي پوځي پراخ عملیات پیلوي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وایي امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکېچ باید کم شي. د خبرونو تفصیل تمنده چې د شانګهای د همکاري او سازمان په اتلسمه سرمشریزه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې نن پیلېږي. د دې غونډې په اړه د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
قرار است که رئیس جمهور در رأس یک هیئت برای شرکت در نشست شانگهای
تمده چه نن ولسمشر دیو پلاوی په مشرۍ د شانگهای سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغزستان ته ولاړ شي. ولسمشر به په دې غونډه کې وینا وکړي او د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره به چې په دې غونډه کې برخه اخیستي خبرې وکړي. قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیر سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وه. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې څلور ډوله عملیات هممهاله پیلوي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمونږ کماندوي عملیاتونه دي هم او څلورم عملیات چې د ضربات دی هوایی دي.
د هلمند باغران نوزاد موسی کلا سنگین خانشین او د شولس ولې د طالبانو پر لاس کې په دې اړه وروسته خبرونه کوي. په تفصیل اوري په کونړ کې د ناړۍ غازی آباد او غازی آباد اسمار ولسوالۍ د لارو د امنیت ټینګېدو لپاره عملیات پیل شوي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته د دې عملیاتو په اړه وویل
تقریبا درې څلور بیزونه جوړ شوي دي او دا هغه جګه نقطه چې ټول غازی آباد په امن کې دي. هغه کې اوس تحصیلات روان دي، کار پکوي او جو جای مزاحمتونه وسوه. بیا نظامی عملیات هم وسوه چې درانه تلفات ورته اوښتي دي.
د کونړ والی طالبانو ته د اوښتو تلفاتو دقیقه شمېره څرګنده نه کړه او د همونه ویل چې عملیات کله پیل شول. خو دا خبره یې وکړه چې د سیمې خلک له حکومتي ځواکونو سره همکاري کوي. د غازی آباد له ولسوالۍ ناړۍ او اسمار ته غځېدلې لارې له څو کلونو راهیسې خوندي نه وي. لس افغانان پر بایسکلونو له د لاجورد لارې ترکیې ته ورسېدل. دوی د افغانستان له هراته دا سفر پیل کړی و. دغو افغانانو د ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان له لارې 4,113 کیلومتره لار ووهله او پرون د ترکیې د استانبول اروپایي برخې ته ورسېدل. په استانبول کې د دې بایسکل ځغلوونکو تر رسېدو وروسته په دې ښار کې د افغانستان جنرال کونسل زکریا بارکزي ترکیې رسنیو ته د خبرو په مهال د لاجورد لارې پر اهمیت ټینګار وکړ. له افغانستان اروپا ته د لاجورد لار تر ټولو لنډه لار ده. د دې لارې تړون د افغانستان حکومت له درې کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د اوومې غونډې پر مهال لاسلیک کړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وایي د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکېچ ته په اشاره وویل چې په سیمه کې باید د هر راز نښتې او جګړې مخه ونیول شي. شینزو آبه پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدو وروسته خبري غونډې ته وویل موږ ګټورې خبرې سره وکړې چې څرنګه کړکېچ راکم کړو، په سیمه کې د هر راز شخړو مخه ونیسو، او څرنګه په سیمه کې ثبات وساتو او سوله ټینګه کړو. د جاپان صدراعظم پرون تهران ته په دې نیت ورسېد چې د واشنګټن او تهران ترمنځ به د کړکېچ په کمېدو کې مرسته وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل ایران به له امریکا سره جګړه ونه کړي، خو که چېرته برید پرې وشو سخت ځواب به ورکړي. روحاني زیاته کړه که چېرته واشنګټن پر ایران له اقتصادي فشارونو لاس واخلي، ډېر مثبت تغییر به د سیمې او نړۍ په کچه رامنځته شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق پر یو شرکت بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ایران له سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د وسلو په قاچاق کې د مرستې په خاطر لګېدلې دي. د امریکا خزانې وزارت پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې دا بندیزونه په بغداد کې د جنوبي شتمنیو د سرچینو پر شرکت او د دې شرکت پر دوو رئیسانو لګېدلې دي. اعلامیه څرګندوي چې د دې شرکت دوه مشران، مکی کاظم عبدالحمید الاسد او محمد حسین صالح الحسنی، د ایران له سپاه قدس ډلې سره ارتباط لري. په اعلامیه کې د امریکا د خزانې د وزیر ستیفن منوچین په وینا راغلی چې د دې بندیزونو هدف د ایران سپاه قدس ډلې ته د وسلو د قاچاق مخنیوی دی. تر اوسه ایران او عراق په دې اړه څه غبرګون نه دی ښکاره کړی. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په میاشت کې د ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ځواک یوه تروریستي ډله ونوموله. او د کرکټ په نړیوال جام کې به نن هند او نیوزیلند لوبه وکړي. نیوزیلند تر اوسه درې لوبې کړې دي، درې سره یې ګټلې او د دغو یو ورځنۍ لوبو د جدول په سر کې دی. هند هم دوه لوبې کړې او دواړه یې ګټلې دي. په انګلستان او ویلز کې دي یو ورځنۍ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د 1.5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان بل لوبه هم د شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د یو شمېر نورو هیوادونو تر څنګ چین هم د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب نوې ژمنه وکړه.
سفیر چین اطمینان داد که اونا آمادگی دارن تا زمینه گفتگوهای صلح را به رهبری مالکیت افغانها تسهیل کنند.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندو د امریکا د پوځي او لوړ رتبه جنرال دا ومنله چې له افغانستانه داعش د امریکا متحده ایالاتونو ته جدي خطر دی. د هلمند والي له طالبانو د نیول شوو سیمو د بیرته نیولو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو خبره کوي.
سلور وړ عملیاتونه به هم زمان منګ د هلمند په مربوطاتو کې اجرا کوو تر څو دشمن بیا ونه شي کړی چې سرپورته کې او د خلکو د پاره مشکلات ایجاد کړي.
افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن هېواد دی. د استرالیا د سیدنی د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ د سروي نتیجه ده.
د تیرو کلونو پرتله د دولت لخوا او د دولت د همکارو قواو د خانه د ملکی خلکو وژنه زیاته شوې وه چې دا یو د تشویش اساسي خبره ګرځېدلې وه.
د دې انسټیټیوټ افغان څېړونکی محب اقبالو په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د تهران او واشنگټن ترمنځ د کرکټ د کمولو هڅې کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیزه خبرونه لري. د اساسي بشري حقوقو کې مو د جرم یا د بیګناهۍ د ثبوت لپاره پر شواهدو خبرې کړې او ژوند په شیبو کې
د ډیر زړه انانه د ډیر د پخوانه را پاتې دي. هر څه بدلیږي لا سپین وي سر کیږي
د واده شپه کې د کروزو پر دود غږېدلې. ازادي راډیو او رید خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. چین او جرمني غواړي د سولې د بین الافغاني خبرو قربانه شي. جرمني د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته د بوند غونډې قربه وو او په چین کې په تیرو څو کلونو کې څو ځله د طالبانو غیر رسمي غونډې جوړې شوې دي. برلین او پیکینګ په ورته وخت کې دا ژمنه له کابل سره کړې چې د افغانانو د سولې د خبرو لپاره به اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
چین د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د کوربتوب ژمنه وکړه. په کابل کې د چین سفیر لیو جنګ سانګ دا ژمنه د چهارشنبه په ورځ وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وویل چې زلمی خلیلزاد ترې د افغانانو د سولې په بهیر کې د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د چین سفیر شاغلی سانګ پرون د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب سره د افغانانو د سولې په تړاو خبري وکړه. د ملي امنیت شورا ویان طارق آریان د دې لیدنې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مشاور امنیت ملي افغانستان و سفیر جمهوری خلق چین
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د چین سفیر د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، امنیت او د ترهګرو پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې وکړې. د چین سفیر د خپل هیواد په استازیتوب ډاډ ورکړ چې دوی دې ته چمتو دي چې د افغانانو په مالکیت د سولې خبرو ته اسانتیاوې برابرې کړي او قربانې شي. پرون له ارګ څخه په خپرې شوې اعلامیې کې د ولسمشر اشرف غني په وینا راغلي وو چې جرمني به د سولې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. تر دې مخکې جرمني د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښکاره کړی وو. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو د ونډې په اړه په یوې مشورتي ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین ادریس زمان هم د سولې په بهیر کې د جرمني هڅو ته اشاره وکړه او ویې ویل
چوار دوست ما جمهوری فدرال آلمان در نظر داره که
زموږ دوست هیواد جرمني غواړي چې د سولې په بهیر کې ونډه ولري. په دې چوکاټ کې غواړي چې دغه پیل شوي بهیر ته تازه روح ورکړي. د سولې شپږم پړاو چې وشو د پام وړ پرمختګ پکې نه و. د ووم پړاو له پیلېدو سره او تر هغه وروسته د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې دوست هیوادونه خپل نقش لوبوي چې په دې برخه کې موږ د دوست هیواد جرمني نقش ته په درنه ګورو. د طالبانو د رژیم تر ماتیو وروسته په بن کې غونډه وشوه چې په نتیجه کې حامد کرزی د موقت حکومت مشر وټاکل شو. د سیاسي چارو کتونکي عبدالکریم حقانیار په دې باور دی چې د سولې د خبرو لپاره تر چین جرمني غوره دی.
جرمني له افغانستان سره په تیرو کې ښه روابط درلود او هیڅکله داسې انګېرنه نه دي سوي چې ګویا جرمني کوم غرض ولري. نو زه فکر کوم د جرمني کوربتوب نسبت به چین ته ګټور په دې خاطر هم ده چې چین د پاکستان ګاونډی ده او له لوی سره له پاکستان سره ښه اړیکې لري. خامخا په یو ډول نه په یو ډول د پاکستان په ګټه باندې ستر سره کوي.
طالبانو تر اوسه موافقه نه ده کړې چې د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو تکشینی، خو تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ووم پړاو خبري د قطر په پلازمینه دوحه کې په لنډ وخت کې پیل شي.
په افغانستان کې د سولې هڅې په جګړه کې پر ښکېلې مهمې ډلې طالبانو څرخي هڅې هم د دې لپاره کوي چې دا ډله د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي، خو د افغان چارواکو او د امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د یوې بلې ډلې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. وروسته له هغې چې له افغانستانه پر متحدو ایالتونو او نورو اروپایي هیوادونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا په نږدې راتلونکو کې د احتمالي حملو په اړه یو شمېر امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط اندېښنې څرګندې کړې دي. امریکا د پوځ یوه لوړ رتبه جنرال دا ومنله چې له افغانستانه داعش جدي خطر دی. جنرال فرانک مکنزی چې د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر دی پرون ویل داعش ډله امریکا ته جدي ګواښ ده او د امریکا د ترهګرۍ ضد هڅو تر اوسه دغه سخت دریځه ډله دومره نه ده ځپلې چې له حملو ولویږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې جنرال مکنزی امریکا ته په لاره د جرمني په یوې پوځي اډې کې له هغو خبرلانو سره چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته په سفر کې ورسره ملګرتیا کوله دغه څرګندونې وکړې. هغه وویل تر هغو چې د اسلامي دولت ډله یا داعش تر سخت فشار لاندې وي دا ډله په امریکا حملې نشي کولی. د هغه په وینا په افغانستان کې داعش ډېره لیواله ده چې پر متحدو ایالتونو حملې وکړي او دوی دې ته کتر رسیدلي چې تر هغو چې پر دې دلې فشار وي دا کار نشي کولی. مکنزی چې په افغانستان او عراق کې د جګړو تجربه لري وویل دی په دې باور دی چې داعش له افغانستانه د خپل فعالیت ساحه تر اوسه نه ده پراخه کړې، خو دا مسله یوه جدي د اندېښنې وړ خبره ده. هغه زیاته کړه داعش د افغانستان په ختیځ کې ډېر فعال دی او په وړاندې پوځي عملیاتو تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې. د جنرال مکنزی له دې څرګندونو څو ورځې مخکې یو شمېر امریکایي او افغان چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته اوس افغانستان په تیره بیا د هیواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړي او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي. پر متحدو ایالتونو او نورو لویدیځو هیوادونو حملې پلانوي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور لمخې لنږدې شلو کلونو وروسته له هغه مهاله چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل شوې، د طالبانو په نسبت چې خپل فعالیتونه یوازې د افغانستان په خاورې پورې محدود ساتلي، دې ډلې ته چې ورځ تر بلې پوځي وړتیاوې زیاتوي او ستراتیژي هم په افغانستان کې دننه او بهر د ملکیانو پر وژلو متمرکزه ده، د وستر ګواښ په سترګه کتل کېږي. د راپور په استناد د داعش په اړه اندېښنې له چارواکو سره دومره زیاتې دي چې د دوی سترګې طالبانو ته ور اوړي چې ښایي ورڅخه د داعش په ځپلو کې د یوه مهم شریک په توګه کار واخلي. د افغانستان په ډېرو سیمو کې لیدل شوي چې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ پر سیمو د کنټرول لپاره سختې جګړې شوې دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي چې په افغانستان کې دنده لري او د نوم له خوده لویه ډډه کړې دې اژانس ته ویلي چې په کابل کې یو شمېر وروستۍ حملې چې مسؤلیت یې داعش ایم منلی، په اروپا او متحدو ایالتونو کې د لویو حملو لپاره د تمرین یوه لړۍ ده. دې چارواکي ویلي داعش متحدو ایالتونو ته په لنډ مهال کې یو ګواښ ګڼل کېږي. د هغه په وینا د دې ډلې اساسي تمرکز په اروپا او متحدو ایالتونو کې په حملو دی او دا یو هدف دی چې کله به یې عملي کوي. په افغانستان کې اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو په 2014 میلادي کال کې لږ وروسته له هغې چې دې ډلې د عراق او سوریې ډېره برخه خاوره ونیوله او اسلامي خلافت اعلان کړ، د خراسان ولایت په نوم د فعالیت د پیلېدو اعلان وکړ. نن ورځ د داعش د ډلې د غړو شمیر په افغانستان کې زرګونه تنه ښودل شوی، خو چې د مرکزي آسیا د عربي هیوادونو چچنیا، هند، بنګلادیش، اتبا او یو شمېر هم د چین اویغوریان دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي ویلي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یوې اغیزمنې ستراتیژۍ پرته به په افغانستان کې له داعش سره تړلي وسلوال د دې توان ولري چې د یو کال په موده کې په امریکا یا اروپا کې په لویه کچه حمله وکړي. د چارواکي چې د نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې په افغانستان کې د داعش له یو شمېر نیول شوو غړو څخه دا معلومه شوې چې دوی له خپلو سختدریزو ملګرو سره په نورو هیوادونو کې اړیکې لري. د راپور له مخې چارواکو تر اوسه په امریکا کې اته تنه چې په افغانستان کې له داعش ډلې سره اړیکې لرل نیولې دي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا داعش به له وسلوالو طالبانو وروسته په افغانستان کې یو ستر ګواښ وي او دغه راز د ګواښ لمنه به نورو هیوادونو ته هم وغځیږي؟ په دې اړه کولی شئ خپل نظر راسره شریک کړئ. د ازادي راډیو د ته کولی شئ چې د افغان بي سیمه 93 شمېرې له لارې پیغامونه راواستوئ. په همدې خبرونه کې درته لولو
چی خواهش رو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه
کنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې د اونیزه پروګرام ورده. په دې پروګرام کې بیا هم د سولې روانې هڅې څېړو، له دې اړخه چې افغان ولسمشر د اختر په مناسبت د سلګونو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. آیا د دغو بندیانو خوشي کېدل به له دې سره مرسته وکړي چې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي؟ او دغه راز آیا هغه چارواکي د بهرني ډیپلوماتان چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره نوې ژمنې کوي او کابل ته په سفر تللي دي او به کولی شي چې دغو خبرو ته زمینه برابره شي؟ دا هغه مسایل دي چې په دې پروګرام کې څېړو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم په نا امنی په موضوع کې تم کیږو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د هلمند والي له طالبانو د نیول شوو سیمو د بیرته نیولو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو خبر ورکوي. البته په هلمند کې لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، یوازې یوه سیمه نه ده چې دغه عملیات پکې پیلېږي، بلکې ډېرې د هلمند ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. دا چې د دې عملیاتو لپاره چارواکو څه ډول تیاری نیولی، د ازادي راډیو خبریال لسیمې وایي چې تر اوسه په ښکاره د عملیاتو کوښښونه نه تر سترګو کېږي، خو حکومتي چارواکي ژمنې کوي چې ډېر ژر به دغه پوځي پراخ عملیات پیل شي. الیاس دایته به غوږ شو.
د هلمند والی وای سره لدی چې اوس مهال د دوی بیلابیل عملیات دوام لري، خو ډیر ژر د دې ولایت په شمیر ولسوالیو کې چې لا هم د طالبانو په ولکه کې د پوځي عملیات پیل کوي او د شو حکومتدارۍ لپاره زمینه برابروي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د ژر پیل کېدونکو عملیاتو لپاره یې تدابیري جلسې پای ته رسېدلې دي او د همګړۍ پر عملیاتي او اکمالاتي پلان کار کوي.
موږ مختلف عملیاتونه لرو چې موږ پرون هم په دې باندې په تفصیل سره خبرې وکړلې نظامي شورا کې. یو موقتي عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیجي عملیاتونه دي یا هغه عملیاتونه دي چې موږ د دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو. او بل عملیاتونه زمنګ کماندوي عملیاتونه دي هم او سلورم عملیات چې د ضربات دی هوایی دي. په ټولو کې موږ یو ځلې بیا پرون فیصلې ته ورسېدو چې دا عملیاتونه سلور وړ عملیاتونه به هم زمان موږ د هلمند په مربوطاتو کې اجرا کوو تر څو دشمن بیا ونه شي کړی چې سر پورته کړي او د خلکو دپاره مشکلات ایجاد کړي.
که څه هم والي ونه ویل تازه پیل کېدونکي عملیات به په کومو سیمو کې کوي، خو د هلمند ګڼې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. د ګرمسیر او مرجې ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران چې په لشکرګاو نږدې امن سیمو کې اوسېږي د چارواکو غواړي جګړه ختمه کړي او په هغه سیمو کې پوځي عملیات وکړي چې اوس مهال پکې د طالبانو او حکومت ترمنځ نښتې روانې دي. دغه قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل کلونه کېږي چې د جګړې له امله د خپلو سیمو څخه وتلي دي، که چیرې له کورونو کمربندونه لیرې سي بیرته کلو ته ستنیږي.
کله په مینو باندې شدانیږي، کله په مبغاري باندې شدانیږي. څو ورځې مخکې چاپه ولاړه د چور چړی ټوله اوس وله امنیتي ځواکونو هلته مشهد ماشومان په مینو باندې والبتله.
ژوند خراب دی، د خلکو ژوند تر مځکې تورې پاتې دي. د کمربند شاوخوا 2 کیلومتره د ولسوالۍ شاوخوا ګرد خرابه ده. وطنونه وچ دي، مځکې وچ دي، درختې وچ دي، دا شانه ګرد سره وچ دي.
دمګړې د هلمند ګریشک نادالی او نوولسولی د حکومت په ولکه کې دي، خو د بغران نوزاد مساکلا سنگین خنشین او د شولسولی په شمول چې په مکمل ډول طالبان په ولکه کې دي، د واشیر ګرمسیر او مرجولسولیو یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په لاس کې دي. د هلمند ولایت شورا وایي حکومت د داسې پراخو عملیاتو توان نه لري چې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، اما که عملیات کوي نو کومې سیمې چې نیول کېږي باید د هغو د ساتنې لپاره کافي پرسونل وجود ولري. د شورا رئیس ته ول افغان ازادي راډیو ټول خلک د لنډمهاله او مزاحمتي عملیاتو څخه پوزي ته راغلي دي.
د تشکیل د کمیت سره مخ دي، نو په دې اساس باندې لکه څنګه چې دی وایي زما په نظر هغه شي عملیات دي په لاره نه شي اچولی. په دې خاطر چې دوی په وار وار زموږ ته کوم دا غوښتنه کړې چې تاسې همکاري وکړي د مرکزي حکومت څخه چې زموږ تشکیل به مشترک همکاري راسره وکړي او موږ به خپل هم د مرکزي حکومت څخه د تشکیل غوښتنه وکړو. متاسفانه چې تر اوسه پورې تشکیل نه دی ورکړی. ا تشکیل کوم بوت دی، نو په دې خاطر دوی عملیات په هغه اندازه چې د خلکو غوښتنه ده یا اراضي د پراخه تشکیل لپاره ده چې باید پراخه تشکیل وشي، نو دوی عملیات هغه شي رقم نشي کولی.
ډیر وخت کېږي چې حکومت د طالبانو په ضد لوی عملیات نه دي کړي، خو شپنیو چاپو او د بارنیو ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبان هم هر ورځ په هلمند کې د مخامخ جګړو او بمی چاودنو له امله د لسګونو افغان سرتیرو د وژلو خبرونه ورکوي، خو حکومتي مسؤلین د افغان ځواکونو په دومره شمیر کې مرګ ژوبله نه مني. محمد الاستایی د ازادۍ راډیو هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 5.5 څپه صاف اواز اورېدلی شئ. په دې وروستیو کې د افغانستان له مختلفو برخو د حاصلاتو د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي. له خوسته هم د ازادي راډیو خبریال وایي چې د خوست بزګران خوښ دي چې سږکال د تیر کال په پرتله غنمو ډیر حاصلات ورکړي دي. دوی یو شمیر بزګرو ازادي راډیو ته ویلي چې د پرلپسې وروستیو بارانونو او دغه راز دا چې دا ځل مناسب تخمونه دوی ته ویشل شوي دي، د حاصلات د غنمو حاصلات زیات شوي دي. نور حال به د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل پر راپور کې وارو.
په خوست کې سکال د پرلپسې بارانونو اصلاح شوي تخمونو د کر او له دې کبله چې تر ډېره غنم و پشنه کې نباتي مرض نه و کړی فصلونه یې هر ځای له ورایه ښه معلومېدل. اوس چې زیاتره بزګرانو خپل حاصلات راټول کړي وایي چې د پخوا په پرتله یو نیم یا دوه چنده زیات غنم شوي. د مختار الدین جلال زوی په نوم د ترزوی یو اوسیدونکی چې تر 1500 جریبونو پورې خپله ځمکه په غنمو کري آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د غنمو سږني حاصلات د پخوا په پرتله دوه برابره و.
الحمدلله سخت کول نسبت نورو کلونو ته د غنمو حاصلات ډېر ښه و. هر هغه چا چې تېر کال فرض کړه 15 خروره غنم کېدل تقریبا په خروور کې یو نیم فرق راغلی و، نو حاصلات سږ ډېر ښه و، خلک ډېر خوشحال دي او د خلکو د غنمو حاصلات بیا اندازې ډېر شوي دي.
په خوست کې یو دایمي طبیعي آفت چې د هر موسم فصلونه ګواښي په ځانګړي ډول د فصل د پخېدو په وخت کې ګلۍ ده چې تر ډېره بریده فصلونه له یو مخې له منځه وړي. سږ کارم د خوست په ځینو سیمو کې د غنمو په فصلونو ګلۍ وشوه چې له کبله یې بزګران زیانمن شول. په دې اړه د سبیل ساعت په نوم د صبری او یعقوبی ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي
عموما د یعقوبی صبری یا د سیمې حاصلات چې و د نورو کلونو په پرتله یو څه ښه و، خو د زمر اړوند سیمې چې وې د ګلۍ ووخلې او د حاصلات چې و کم شوي دي. نو د زراعت ریاست نه مغوښتنه هم دغه چې د هغو کورنۍ چې په دغه برخه کې مشکلات لري باید له دوی سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وشي.
د کرنې د برخې ماهرین او متخصصین په دې نظر دي که چیرې په هره سیمه کې د آب و هوا او اقلیم سره برابر تخمونه وکرل شي او پالنه یې وشي حاصلات ښه نتیجه ورکوي. د کرنې د برخې یو ماهر تازه علی خان تړی وایي چې
د خوست زراعت به انشاءالله ښه کیږي، همدغه هوا اقلیم حاصلات باندې تاثیر اچوي چې ځینې منطقې ښه شرایط یې برابر وي، یعنی مطابق د هغې غنمو چې توزیع شوي دي هغه غنم موږ کرلی دي، نو حاصلات یې بالکل سل په سلو کې سخت کالی ښه دی.
په خوست کې د غنمو د حاصلاتو د ښه کیدو یو لامل دا هم دی چې د کرنې ادارې لخوا ځینو بزګرانو ته په خپل وخت اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم وایي چې
خوست ولایت تیر کال په نسبت سخت کالی شکر الحمدلله د غنمو حاصل ښه و. په دې خاطر ښه و چې تیر کال وچکلي وه، سخت کالی بیا خوشبختانه بارانونه ډېر و. که درته ووایم چې یو نیم چند دوه چندو ته هم بعضو ځای کې حاصل لوړ شوی دی. او بله دا ده چې خوشخبري د خوست بزګرانو ته بله دا ده د غنمو برخه کې چې تیر کال موږ 130 میتریک ټنه اصلاح شوی غنم مرکز ولسوالۍ ته ورکړو، سږ کال خوشبختانه 450 میتریک ټنه منظور شوی د خوست دپاره.
په خوست کې داسې مهال د غنمو په حاصلاتو کې د ډېرېدو خبره کېږي چې د یاد ولایت بزګرانو او مالدارانو په پرلپسې توګه ویلي چې د حکومت او په دې برخه کې د مرستندوی ادارو لخوا په خوست کې د کرنې او مالدارۍ د پراختیا لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. که چیرې په فصلونو کې نباتي مرضونه پیدا کېږي نو د علمي او مسلکي اشخاصو د نشتون او د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له کبله زیانمنېږي او حتی ځینې بزګران ورباندې شوی توان هم نشي پوره کولی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره وکتل. رویترز خبری آژانس د ایرانی چارواکو په وینا څرګندوي چې له ښاغلي ایبي به وغواړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ منځګړیتوب وکړي تر څو د تیلو پر صادراتو لګیدلي بندیزونه لرې شي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د جاپان د سفر په مهال ویلي چې توکیو او تهران ډېر ښه روابط لري او دی د دې ملاتړ کوي چې ښاغلي ایبي له ایران سره په اړیکو کې همکاري وکړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
د جاپان صدر اعظم د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچ د کمیدو په نیت ایران ته تللی دی. تمه ده چې د جاپان صدر اعظم به نن د ایران له ستر مشر آیت الله علي خامنهای سره وګوري، د پرون د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره خبرې وکړي. دا په څه باندې 24 کلونو کې ایران ته د جاپان د یو صدر اعظم لومړی سفر دی. وروسته تر دې چې تیر کال واشنگتن له ایران سره له اټومي موافقې بهر شو، د ښاغلي ابي سفر تر ټولو د جګې کچې هڅه ده چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره کیږي. خو اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې په دې برخه کې د صدر اعظم ابي لپاره بریالیتوب سخت دی. د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې چې کله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د شینزو آبی هرکلی کاوه، څو ساعته مخکې تر دې حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي د سعودي عربستان پر یوه هوایي ډګر برید وکړ او شپږ ویشتنه یې ټپیان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون داسې سخت شرایط نه لري چې ایران د اټومي وسلو له جوړېدو، د لرې واټن توغندیو له تولید او په منځني ختیځ کې له لاسوهنو راوګرځوي. تهران دا خبره رد کړې ده چې په منځني ختیځ کې د یاغیانو حمایت کوي او وایي چې اټومي هلې ځلې د انرژي د تولید لپاره دي. تیره میاشت ایران خبرداری ورکړ که چیرته د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکي د شپېتو ورځو په ترڅ کې د امریکا د بندیزونو مخه ونه نیسي، بیرته به د یورانیم غني کېدو ته په لوړه کچه مخه کړي. جاپان چې له ایران څخه تیل اخیستل، د امریکا د بندیزونو لپاره له ایرانه د تیلو واردات بند کړي دي، خو د منځني ختیځ تیل د جاپان لپاره خورا مهم دي. ایران خبرداری ورکړی چې د هرمز تنګي به د تیلو د صادراتو پر مخ وتړي. د نړۍ له دریو یوه برخه تیل له دې لارې نورو هیوادو ته صادرېږي.
په افغانستان کې اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غني نن د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته لاړ شي. د سازمان په اتلسمه سرمشري کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې کېږي. د هلمند والي وایي چې ډېر ژر به په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي پراخ پوځي عملیات پیل شي. لس افغانان پر بایسکلونو د لاجورد له لارې ترکیې ته ورسېدل. دوی د افغانستان له هرات دا سفر پیل کړی و. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د امریکا د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ کړکیچ ته په اشاره وایي چې په سیمه کې باید د هر راز نښتې او جګړې مخه ونیول شي. آبه پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره تر لیدو وروسته دغه څرګندونې وکړې. د امریکا متحدو ایالتونو د عراق پر یوه شرکت بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د ایران له سپاه فاضلرانو انقلاب ځواکونو سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت د وسلو په قاچاق کې د مرستې په خاطر لګېدلی. او نن د کرکټ په نړیوال جام کې هند او نیوزیلند لوبه کوي. پرون استرالیا د پاکستان ملي ټیم ته د 1.3 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه د شنبې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه په دې برخه کې لکه څنګه چې مخکې وویل، دوه اونۍ زی خبرونه درته خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او د غراز د ژوند په شیبو کې خو له مخکنۍ وادي سره سم د افغانستان کې داعش د خطر د زیاتی دو په باب مو له تاسو غوښتي وو چې پیغامونه راواستوي. پیغامونه مو زخت زیات را لېږلي. د څو تنو پیغامونه لولو. جاوید له کندهار لیکلي، د داعش رښتینې باید د جګړې په زور سمدستي وایستل شي، کنه سبا به افغانانو ته تر یو ستر سرخوږی جوړ کړي. حکمت الله حقپال له زابل لیکلي، داعش د ټولې نړۍ لپاره ستر خطر دی، خو که په افغانستان کې سوله وشي داعش به هم له منځه لاړ شي. فرمان بیا له کونړه لیکلي چې داعش په کونړ کې د پرمختګ په حال کې دی، که ونه ځپل شي دا ډله به د افغانستان لپاره په راتلونکي کې یوه ستر ګواښ وګڼل شي. پیغامونه مو زخت زیات دي او اوس هم را روان دي. کور مو ودان، پیغامونه مو لولو. او مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیزې خپرونې ته وار ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د بشري او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همایون هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهۍ د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا سراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي دیده د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به مخکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت